Radio. Radio Azadi.
احمد شبریم د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خلکو لوږې ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. داسې راپورونه په دې ترڅ کې خپره شوي چې ځینې افغانان له لوږې د خپل وجود غړي پلوري. د طالبان ویان بیا خلکو ته ډاډ ورکوي.
لویې پروژې به شروع شي. د افغانستان زیربناو به اقتصاد سیمدره. د افغانستان لپاره به یو قوي اقتصاد پلان د پروژې روان.
په ننګرهار کې اوسمهال خلک د مرستو له ویشه شکایت لري.
باور وکړه دلته داسې خلک شته دي چې په دې دوه میاشتو درې میاشتو کې د ویلان ور نه بدل کړی. زه وایم چې مستحق دوی چاته وایي.
د ایران په سیستان بلوچستان کې لاریون کوونکو شعارونه ورکول چې افغانستان ته اوبه ورکړي. پر دې موضوع مې د اوبو د متخصص فضل اختر نظر اخیستی.
که چېرته موسمي حالات یا د اقلیم بدلون په دې باعث کېږي چې اوبه کمیږي په افغانستان کې، ایران ته باید په هماغه تناسب سره مثلا کم اوبه ورکړي.
دا هر څه تر خبرونو وروسته. تمه ده چې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه په دوو اونیو کې پریکړه وشي. ایرانی معترضانو د افغانانو موټر زیانمن کړي او د اوکراین ولسمشر پرې باور دی چې روسیا دغه هیواد نه اشغالوي. د خبرونو تفصیل. د امریکایي محکمې د ولسمشر جو بایدن ادارې ته دوه اونۍ نور مهلت ورکړې چې د افغانستان د کنګل شویو بانکي شتمنیو په اړه پریکړه وکړي. د راپورونو له مخې د نیویارک د منحتن د محکمې قاضي سارا نیت بورن د امریکا عدلیې وزارت ته د فبروري تر یولسمې پورې وخت ورکړی څو د افغانستان د دې شتمنیو په برخه کې خپلې سپارښتنې وروسپاري. تمه وه چې د امریکا حکومت د افغانستان د دې شتمنۍ په اړه خپلې سپارښتنې پرون سپارلی وای. د افغانستان بانک د مالي شتمنۍ د زمري په څلرویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم د نیویارک په فدرال بانک کې کنګل شوې. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې میرمن نیت بورن د دې پیسو اندازه 1 میلیارد ډالر ښودلې، ځکه د نوموړې په وینا پر متحد ایالتونو د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د پیښې د یو شمېر قربانیانو کورنیو د تاوان غوښتنه کړې. په داسې حال کې ده چې د دې شتمنیو اصلي ارزښت 9.5 میلیارد ډالر اټکل شوی. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې پرون له ایران سره په ګډ سرحد کې ایرانی معترضانو د لاریون پر مهال له پولې هاخوا د افغان سوداګرو موټر زیانمن کړل. په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د ریاست سرپرست مفتی حبیب الله الهام ازادي راډیو ته وویل د ایران له سیستان بلوچستان ایالت څخه یو شمېر معترضان چې د هلمند له اوبو د اوبخور د برخې د زیاتېدو غوښتنه کوله د لاریون پر مهال د ایران په زابل سیمه کې د افغان سوداګرو د لاریو پر تمځای برید وکړ او د څو لاریو شیشې یې ماتې کړې. ښاغلی الهام په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل چې دا موضوع به د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا حل شي. په همدې حال کې یو شمېر موټر چلوونکو کو چې لارې د لاریون پر مهال ځانمنې شوې وي د ایران له حکومت څخه د تاوان غوښتنه وکړه.
مرد مردانه حق خود را ازن حد بگیریم. که ما حق شما را قدم به قدم میگیریم و خواهیم.
د هلمند د سین اوبه تل د افغانستان او ایران ترمن لنجمنه مسله وه، خو پخوانیو حکومتونو له ایران سره د یو تړون په اساس دا موضوع حل کړې وه. وړاندې د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې د دې موضوع تفصیل اورېدلی شئ. هند وایي افغانستان ته یې په تېرو څو اونیو کې 3.6 تنه روغتیایي مرستې او همداراز د کووېډ 19 ناروغۍ ضد واکسین 15 لکه ډوزه استولې دي. نوی ډیری همداراز وایي چې افغانستان ته د هغو غنمو د استولو پر چار هم کار روان دی چې مخکې یې له افغانانو سره ژمنه کړې وه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وی خبري غونډې ته وویل چې هند د غلې د کورونا ضد واکسین د ضروري درملو په ګډون د افغانستان د خلکو سره بشري مرستو ته ژمن دی. هند ډېر پخوا د پاکستان له لارې افغانستان ته د 50,000 تنه غنمو او درملو د استولو ژمنه کړې وه. ویل کېږي چې نوي ډیلي او اسلام آباد افغانستان ته د دې مرستې د استولو د څرنګوالي په اړه روسي پریکړې ته نږدې شوي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په ایران کې د بشری حقوقو د مخکشه مدافع نرګس محمدی په برخه کې د محکمه حکم غندلې او پر تهران یې ژغ کړي چې نوموړي سمدستي او بې قید شرط خوشی کړي. په دې سازمان کې د ایران د برخې څېړونکي تارا سپهری فر په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل د نرګس محمدی ظالمانه نیول او له هغې څخه تحقیق، هغه هم یوازې یو کال وروسته له دې چې دا د یو مخکینی حکم په اساس له زندانه خوشی شوې وه او اوس هغې ته د حبس یو بل غیر عادلانه حکم، دا ټول د دې لپاره کیږي چې نوموړی په هر قیمت خاموشۍ ته مجبوره کړي. د نرګس میړه تقی الرحمن د بشري حقونو د څار سازمان ته ویلي چې محکمې د ده میرمن د یوې غونډې د جوړولو او د ملي امنیت پر ضد د هڅو په تور په شپږ کاله حبس او د عامه نظم د ګډوډولو په تور په دوه کاله حبس او څلور اویا درو محکومه کړې ده. د محکمې د حکم له مخې میرمن محمدی همداراز د دوو کلونو لپاره د سیاسي ګوندونو غړیتوب نشي ترلاسه کولی او په ټولنیزو او ډیجیټل پلاتفورمونو د فعالیت اجازه نه لري. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی یو ځل بیا د امریکا هغه اټکل چې وایي د روسیې لخوا د اوکراین اشغال حتمي دی رد کړ. ښاغلی زلینسکی پرون په پلازمینه کیف کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال وویل له روسیې سره په کړکۍ چې زیاتوالی نه دی راغلی او زیاته یې کړه چې اوکراین ته اصلي ګواښ له دننه د بې ثباتۍ دی. او یو په زړه پورې خبر دا چې یو لیک څه باندې 50 کاله وروسته له پولنډ څخه لیتوانیا ته ورسید. دا لیک د 1900 کال په مارچ کې له پولنډ څخه د ایوا په نوم 12 کلنې نجلۍ په لیتوانیا کې د خپلې قلمي همکاري اتاستولی و. ایوا په دې لیک کې شکایت کړی چې اوس د دوی کلي ته بسونه نه راځي او دا باید د سانتیګراد په منفي 30 درجو سړو کې په پښو ښار ته لاړه شي. لیتوانیایی میرمنې گینو ویفا چې اوس له 60 کلونو زیات عمر لري دا لیک پرون د جنوري 28 ترلاسه کړ. هغې ویلي چې ایوای ډیره لږه په یاد ده ځکه وروسته له دې چې له هغې څخه د خپل لیک جواب ترلاسه نه کړ نو دې هم هغې ته د لیکونو استول بند کړل. د لیکونو استول بند کړ. گینو ویفا وایي لومړی فکر وکړ چې څوک ټوکې ورسره کوي ځکه دې ته له امکانه لرې ښکارېدل چې د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د یوه لیک رسېدل به 150 کاله او 9 میاشتې وخت ونیسي. دا سجر اډو سهارنۍ خبري مجله په منځني صفه 1298 په ټول افغانستان کې اوري. د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی مشر د نړۍ پر شتمنو هیوادونو ژغ کړی چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره په مرستو کې زیاتوالی راولي. ډیوډ بیسلی ډویچ ویلې تلویزیون ته ویلي دي چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي له خورا سخت حالت سره لاس ګرېوان دي. په افغانستان کې د بشري بحران له ژورېدو وروسته اوس داسې راپورونه هم ورکول کېږي چې ځینې افغانان د خپل بدن غړي پلوري څو ژوندي پاتې شي. لبل خو طالبان وای د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر ژر شسی او بهرنی پانګونه به راجلب شي. احمد تکل او نور چوسیات.
د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی مشر خبرداري ورکړی چې د افغانستان روان وضعیت ډیر کړکېچن دی. ډیوډ بیسلی د جرمني له دوچویلې ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې لوګه او قحطی د شاوخوا 30 میلیون افغانانو تر کورونو چې د هیواد د وګړو څخه باندې نیمایي برخه جوړوي رسیدلې ده. ښاغلی بیسلی د نړۍ له شتمنو هیوادونو وغوښتل چې د یو بشري بحران د مخنیوي په پار له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. هغه ټینګار وکړ چې که د نړۍ میلیارډران خپل د یوې ورځې ګټه د افغانستان لپاره ځانګړې کړي نو په دې هیواد کې به د بشري بحران مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت مخکې له دې ډاډ ورکړی و چې د مرستندویو مؤسسو له عملیاتو سره هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر وایي چې اصلي ننګونه د مرستو ویش یا د مرستو ته د اړو خلکو لاسرسی نه دی بلکې د پیسو او مالی سرچینو نشتوالی دی. د افغانستان د روان اقتصادي بحران له کبله چې د خلکو ژوند یې له کړاوونو سره مخامخ کړی یو شمېر کسان د خپل وجود د غړو پلورلو ته اړ شوي دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې په هرات ولایت کې لسګونه خلکو د زیاتېدونکې بېوزلۍ له کبله د خپل بدن غړي پلورلی دي. په راپور کې راغلی دی چې هر نارینه د خپل یو غړي د خرڅلاو په بدل کې 2 لکه او هر ښځه 1.5 لک افغانۍ ترلاسه کوي. یوې میرمنې چې په راپور کې نوم نه دی یاد شوی ویلي چې خلک په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي.
ستونزې شته، یو زیات شمیر ماشومان شته چې پلرونه نه لري. د افغانستان له ستونزو خو تاسو خبر یاست.
د طالبانو سرپرست حکومت چې شاوخوا 15 میاشتې مخکې بیا وخت ورسید وای د بیوزلۍ د لمینځ وړلو لپاره ځانګړي پلانونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ویډیویي پیغام کې چې پرون خپور شو وای د بهرنیو پانګونو د جذب او د کاري فرصتونو د رامینځته کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي.
د اقتصادي پلوه به انشاءالله راتلونکی افغانستان د ډیرو ښو فرصتونو خاوند وي. موږ به انشاءالله ډیرې ښې سرمایهګذاري ولرو. د افغانستان د اقتصادي ودې او رفاه لپاره به ښه پروګرامونه ترلاسه لاندې وي. لویې پروژې به شروع سي. د افغانستان زیربناوې به استخراج سي. همداراز د افغانستان دپاره به یو قوي اقتصاد پلان طرحریزي روانه.
د خوړو نړیوال پروګرام وړ مورز وویل چې یوازې په افغانستان کې د خوراکي موادو د برابرولو لپاره سکل 2.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د افغانستان په سلو کې 90 وګړي اوسمهال پر بهرنیو مرستو متکی دي. د زمري په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د نړیوالو مرستې بندې شوې. ملګرو ملتونو پر روان کال کې له بېوزلو افغانانو سره د مرستې لپاره د 15 میلیارد ډالره بسپنې غوښتنه کړې. له دې مرستو څخه 4.4 میلیارد ډالر په افغانستان کې دننه د اړو خلکو او 600 میلیون ډالر په 5 ګاونډیو هیوادونو کې له ډېره افغانانو سره د مرستې لپاره غوښتل شوي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام له نړیوالو غوښتې دي چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. بل لور ته د افغانستان دننه یو شمیر بېوزله افغانان د مرستو له ویشه شاکې دي. په ننګرهار کې مو له داسې شکایتونو د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باس محمد عابد په دې راپور کې خبروي.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار او یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکي په دې ولایت کې د مرستندویه ادارو له لوري د بشر دوستانه مرستو په ویش نیوکې کوي. د دوی په خبره دا بشري مرستې د مستحقو پر ځای غیر مستحقو ته د شخصي اړیکو پر بنیاد ویشل کیږي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله د ګذر په وکیلانو تور پورې کړ چې د مرستو په سروې کې موسسو ته خپلوان په ګوته کړي دي.
اورو کدل ته داسې خلک شته دي چې په دې دوه میاشتو درې میاشتو کې دي ویلا نور نه بدل کړی. زه وایم چې مستحق دوی چا ته وایي دلته درې شي زیو کسو کوو ته په ګوته خیم چې دوه میاشت درې میاشتې دوی دېلا نور نه بدل کړی. هغه هم د ملک د خپلوانو د خپل د شاوخوا ګاونډیانو په همغې تقسیم کړه او مستحق ته خو یو دانه نه رسېده. زه وایم تر څو ځلا ظلم په دې خلکو روان وي ولې په دا خو د مسلمانۍ دوام هم کوي.
پر جلال آباد ښار سربیره په یو شمیر ولسوالۍ کې هم خلک د بشری مرستو له روان بهیره خوښ نه دي. د خیوي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي وویل
مرستو ته خوشحاله نه یو. خوشحاله په دې نه یو چې دلته خطان راځي کوڅه کې روان شي مالداری دې کړی غریبي پرېښي نو څنګه خوشحاله ده؟ چې مرانه ته پاتې بېخي اخیستې نه دي. دا خو زیاتیا روان دی. موږ هم دا ویو چې امارت اسلامي جمع دغه موسسات سره کښېني او دغې توافق ته ورسېږي چې د عوامو مشکل حل شي. موسسې په خپل سر دلته ګرځي او دغه نمونه لیکي مالداره لیکي غریب پکې پاتې. دا د اسلامي لپاره هم بدنامي ده او د موسسو لپاره هم بدنامي ده. د ولس نور هم ناراضه
کېږي. په ننګرهار کې تر ډیره بشری مرستې د دغه ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو له ریاست سره په همغږۍ ویشل کیږي. د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس اکرام الدین مبتون په تیر حکومت کې د بشری مرستو لپاره شوی سروې له فساد ډک بولی خو زیاتوي چې د دوی له نظارت لاندې سروې له فساد پاک ده. نوموړی وایي
هغه سروې چې په زموږ د راتګ نه مخکې شوي دي هغه موږ ماتې کړي نه دي. هغه سروې شوي دي هغې ته توضیح شوې ده کېدای شي که هغې کې دا نیمه خبره د تېر نظام نه پاتې شوي وي. به په موجوده سروېګانو کې انشاءالله داسې به بېخي نه کېږي چې غیر مستحق خلک ولیکل شي او مستحق پاتې شي. خو یو خبره ده دلته ټول خلک مستحق. هلته چې مؤسسه لاړه شي نو سل کسان ولیکي هغه نور پاتې شي. هغه نور پاتې وایي چې موږ سره زیاته وشو د مؤسسې په قانون کې دغه سل کسان وي. به هر حال دا یو ستونزه به بنیادي نه وي خو د خلکو نظر به دا وي.
د یادونې وړ ده چې د تیر نظام په وروستیو کې د بشري مرستو د ویش لپاره د خوراک نړیوال سازمان د یو شمیر همکارو موسسو پر مټ په ننګرهار کې زرګونه کورنۍ سروې کړي وو او د مرستو د ترلاسه کولو په موخه یې ورته ټوکنې ورکړې وي چې د همغې سروې په بنیاد خلکو ته مرستې ورکول کیږي او د مرستو د لړۍ د پراخېدو لپاره طالب چارواکي هم له مرستندویه ادارو سره په ګډه سروې کوي او خلکو ته مرستې رسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
وو بجیو پینزل استقیقی ده نریوالو چا پی خپروانو پانی راڑا وو چا پخپلو تاسا گنو که ده افغانستان پارا سخپارا کردی دو چا پی خپروانو تا اسمت ساروان کتنکوی
گنو لویدیزو ورسپانو پا افغانستان که ده شدیدی لوجه پر موضوع لیکنی خپری کردی پا دی اره والستریت جورنال رو امریکایی ورسپانی لیکلی پا داسی حال که چی پا افغانستان که لوجه پا خپری دوده پا روختونونو که تر وقت مخ که کمزور زیشه دلی ما شمان مرکیشی ورسپانه ده طالبانو لوقت رسیده و روسته پر افغانستان ده امریکا ده بندیزونو اغیسته پی اشاری وی ده هیواد لبشری ناورین سر مخامخ شویره په همدې موضوع وار آن دی راکس خبرونه هم لیکنه خبره کړې خو د دې نشي په باور د طالبانو پر ضد بندیزونو پای ته رسیده به په افغانستان کې د بشري بحران له کمیدو سره مرسته ونه کړي خبرونه لیکي له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو سره په دې هیواد کې بشري بحران پیل شوی او که فوري مرسته ونه شي کېدای شي چې په افغانستان کې بې ساري بشري ناورین رامنځته شي ورسپانه د امریکا حکومت ته سپارښتنه کوي چې باید پر افغانستان بندیزونو ته دوام ورکړي څو امریکا او نړیوال امنیت ته د تروریزم او مخدرو موادو د خطر مخه ونیول شي خو په عین وخت کې دا بندیزونه په افغانستان کې بشري ناورین زیاتوي او د مرستندویو ټولنو د مرستې رسونې هڅو ته خنډ پېښوي خپرونه وایي باید نورې لارې ولټول شي چې د افغانستان عام خلک تر فشار لاندې رانه وړل شي د امریکا حکومت د افغانستان بانک تر 9 میلیارد ډالر زیات شتمنی کنګل کړی ده په بریتانیایي مطبوعاتو کې د افغانستان په تړاو له دې هېواده د کورنیو حیواناتو د ایستلو موضوع تر ټولو توده ده په یوه افشا شوي برېښنالیک کې ویل شوي چې د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په مهال له دې ښاره د حیواناتو ایستل تایید کړي وو دې موضوع د دې لپاره زیات بحثونه پارولي چې بریتانیا د انسانانو پر ځای د حیواناتو ایستلو ته ولې لومړیتوب ورکړی دی انډیپېنډنټ ورځپاڼې په پرونۍ ګڼه کې لیکلي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه په الوتکه کې د حیواناتو د ایستلو په اړه بخښنه غوښتې ده ورسپانه زیاتوي د بدنیو چارو وزیر د پارلمان له هغې کمیټې بخښنه غوښتې چې د حیواناتو د ایستلو په هکله د بوریس جانسن د برېښنالیک په اړه یې څېړنې کولې ښاغلي جانسن مخکې د نوزاد ټولنې د پالل شویو حیواناتو د ایستلو په اړه پوښتنه مزخرفه بللې وه نوزاد ټولنه یوه پخوانۍ بریتانیایي پوځي په کابل کې د کوڅه ډبو سپو او پیشوګانو د ساتنې لپاره جوړه کړې وه خو اوس د بریتانیا د صدراعظم د دفتر د یوه چارواکي برېښنالیک ښیي چې صدراعظم شخصا په دې موضوع کې ښکېلو دا په داسې حال کې ده چې کله په دسمبر کې له صدراعظم جانسن څخه پوښتنه وشوه چې آیا رښتیا یې له کابله د افغانانو د ایستلو پر ځای د حیواناتو ایستلو ته لومړیتوب ورکړی د وویل دا ټول چټیات دي
د ایران په سیستان بلوچستان یالت کې یو شمېر کسانو پرون له افغانستان سره په ګډ سرحد کې لا ژوند وکړ معترضانو ویل چې د هلمند له سیند څخه د ایران برخه او بخور غواړي او دوی وروسته په سرحد کې د افغانانو پر لاریو هم برید وکړ پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې سیمه ییز طالب چارواکي له متضررو کسانو سره ژمنه کوي چې د حق دفاع به یې وکړي جزئیات د احمد تکل په راپور کې
د ایران د سیستان بلوچستان ایالت یو شمیر اوسیدونکو پرون د افغانستان پولې ته نږدې پر مظاهرو د بندیز مقررات تر پښو لاندې کړل او د یو لاریون په ترڅ کې د هلمند سیند د اوبخور په اړه له افغانستان سره د بیا ځلي خبرو غوښتنه وکړه د ایرنا د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د ایران امنیتي ځواکونو هغه مهال مداخله وکړه چې معترضانو په ګډ سرحد کې د افغانانو پر یو شمیر ولاړو لاریو حمله وکړه د سیمې اوسیدونکو د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې لاریونوالو د لاریو شیشې ماتې کړې او زیان یې ورواړاوه راپور زیاتوي چې د سیستان بلوچستان ایالت په مرکز زاهدان ښار کې هم د افغانستان د قونسلګرۍ مخې ته یو شمیر معترضانو د یو لاریون په ترڅ کې همدا غوښتنه کوله له دې مظاهرو وروسته له ایران سره پر ګډه پوله یو شمیر کسانو چې لاریو ته یې زیان اوښتی و د افغانستان په خاوره کې غونډه وکړه پر ټولنیزو رسنیو په خپره شوې یوه ویډیو کې لیدل کیږي چې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی معترض ډرایوران زغم ته رابولي خو له هغو سره ژمنه کوي چې حق به یې واخلي
تمام خائنین مختلف باشند خبردار باشند ما ساکت و چپ نخواهیم نشست
د افغانستان د پرزیدلی حکومت ولسمشر اشرف غنی تیر کال د کمال خان بند چې د هلمند پر سین ودان دی پرانیست او اعلان یې وکړ چې افغانستان به نور نو ایران ته اضافي اوبه وړیا ورنه کړي، بلکې له تیلو سره به یې تبادله کړي. د هلمند سین اوبه تل د افغانستان او ایران ترمنځ لنجمنه مسله وه، مګر له جګړو مخکې حکومتونو له ایران سره د یو تړون په اساس دا موضوع حل کړې وه، خو په افغانستان کې د حکومتونو له کمزوري کېدو او د وچکالیو له زیاتېدو وروسته په دې برخه کې لانجې پر ځای پاتې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ایران د کابل او تهران ترمنځ د 1922 کال د موافقې په اساس د هلمند سین په اوبو کې د اوبخور قانونی برخه لري او ټینګار کوي چې افغانستان باید پر خپل ژمنه عمل وکړي. د هلمند سین سرچینه د افغانستان په مرکزی سیمو کې ده چې له څه باندې 1000 کیلومتره واټن وروسته د ایران سرحدي سیمې سیستان ته رسیږي.
په 1955 لمریز کال کې د افغانستان د هغه وخت صدر اعظم موسی شفیق له ایران سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د دواړو هیوادو د اوبو د ویش ستونزه هواره شوه. خو بیا ولې دا ستونزه لا هم روانه ده؟ په دې اړه نور وضاحت د اوبو د برخې له متخصص ډاکټر فضل اختر څخه اور.
دا هغه توافق لسمه ماده وي چې دا تفاهم چې امضا شوی د دواړو مملکتو په منځ کې دغه یو دایمي حیثیت لري، یو خبره. دویمه خبره چې هغه په دغه توافق کې لیکل شوی ده پنځمه ماده کې، هغه وایي چې دغه منل شوی مقدار د اوبو نه چې ایران ته ورکول کېږي، ایران حق نه لري چې زیاتې اوبه واخلي. جمع سلور مکعب متره په یو ثانیه کې هغه د دوستۍ او د ورورولۍ په حساب هغوی ته تحفه ورکول کېږي، علاوه د دوهش مکعب مترنه اوبو نه چې په یو ثانیه کې هغوی ته ورکول کېږي. توافق لروی ایران ته خپل حق نه زیاتې اوبه اخیستې دي. په افغانستان چې کوم جنګي حالات په هغه کلونو کې چې دغه جنګي کلونو دوران کې چې افغانستان کې جنګ وو، ایران چې کوم زراعتي ځمکو ته انکشاف ورکړ په سیستان او زکی، د هغې هیڅ قسم بحث یا افغانستان سره نه دی شریک شوی چې هغوی خپل پلان گذاري افغانستان شریک کړي، چې دا هم د دې توافق برخه وه چې هر قسم نوښت راولې کیږي باید دواړه هیوادونه د یو بل سره شریک کړي.
اختر صاحب، په هغه تړون کې چې د افغانستان او ایران ترمنځ شوی دی، په هغه کې دا خبره هم شوې ده چې افغانستان حق لري چې کله چې اوبه کم شي بیا ایران ته اوبه کم کړي؟
بله صاحب، دا که چېرته په نورمال کال کې چې هغه مقدار معین دی، هلته چې نورمال کال دی یعنی سمانه نورمال کال کې ایران ته 2.4 مکعب متره په یو ثانیه کې اوبه ورکول کیږي، خو همدغه تړون برخه د څلورمه ماده کې دا لیکل شوی دی که چېرته اوبه د بعضي تغییراتو د وجه کمی شي، ایران باید کمی اوبه لاسته راوړي. بله صاحب، دغه اضافه شوې ده په همغه تړون څلورمه ماده ده تقریبا.
د اوبو متخصص ډاکټر فضل اختر.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
ازادي راډیو په منځني صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې لنډ خبرونه. د امریکا وی محکمې د ولسمشر جو بایدن ادارې ته دوه اونۍ نور مهلت ورکړی چې د افغانستان د کنګل شویو بانکي شتمنیو په اړه پریکړه وکړي. د راپورونو له مخې د نیویارک د منهټن د محکمې قاضي د امریکا عدلیې وزارت ته د فبروري تر 13 پورې وخت ورکړ څو د افغانستان د دې شتمنیو په برخه کې خپلې سپارښتنې وروسپاري. تمه وه چې د امریکا حکومت د افغانستان د دې شتمنیو په اړه خپلې سپارښتنې پرون سپارلې وای. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې پرون له ایران سره په ګډ سرحد کې ایراني معترضانو د لاجون پر مهال له پولي هاخوا د افغان سوداګرو موټر زیانمن کړل. هندوی افغانستان ته په تیرو څو اونیو کې څو ټنه روغتیایي مرستې او همدارد د کووید 19 ناروغي ضد واکسین 15 لکه ډوزه استولې دي. د بشری حقوقو د سار سازمان په ایران کې د بشری حقوقو د مخکشه مدافع نرګس محمدی په برخه کې د محکمې حکم خندلې او پر تهران شخ کړي چون موړې سمدستي او بې قید شرط خوشی کړي. د اوکران ولسمشر یو ځل بیا د امریکا هغه اټکل چوي د روسي له خوا د اوکران اشغال حتمی دی رد کړ او یو لیک چې باندې 50 کال وروسته له پولند څخه لیتوانیا ته رسیدلی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت لپاره په کلیدي موضوعاتو له طالب چارواکو او ترکیې سره یوې هوکړې ته نږدې شوي دي. خدای نه دی ویلي پر هغو مهمو موضوعاتو چې هوکړه پرې شوې ده کوم دي. له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او د ملکي هوایي چلند وزارت ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیت خدماتو او د هوایي حریم د چارو د سنبالیدو پر لارو چارو له قطر او ترکیې سره غونډې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي قطر، ترکیې او طالبانو د کابل د نړیوال هوایي ډګر د مدیریت په اړه په کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې. د دې وزارت لخوا یو خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوی قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحه کې د پنځشنبه پورز په خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوحې پرونی غونډه په کابل کې د شویو هغو دوام و. د تیرې جمعې په ورځ د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند ادارې ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته ویلي وو د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي څرنګوالي، ځمکنیو خدماتو او هوایي حریم باندې بحثونه شوي. خغلی احمدی زیاته کړی و ترکیه او قطر به په هوایي ډګرونو کې د ماشینونو او سکینرونو په برخه کې افغانانو سره مرسته وکړي،
مګر مسپارل شوي له قرارداد څه نه دي شوي. البته امنیت نه چې سوی تفاهم ونه شي، امنیت نه مطلب دا ده چې د یوازې د هوا نورده امنیت، یعنی آرام ګارډ بنی زموږ د هوایي ډګرونو امنیت زموږ کورنیو چارو وزارت په لاس کې ده. ټوپک لرونکی کس بنی د هیچا، یوازې د ماشینري چې کومه ده، سکن د بګاج چې کېږي، سکن د مسافرینو چې کېږي، دغه بشکې تخنیکي بخشونه دي چې مقرراته ضرورت به هغه دي سره کړ.
د دوه د تیر ورځې د ناستې په اړه مو د دې وزارت له چارواکو وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د پنځشنبه پورس په شوې ناسته کې کومه هوکړه نه ده شوې.
البته سخنان او گفتمان جریان درته وایي.
تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خبرې روانې دي او هڅه کېږي چې وروستۍ پړاو ته ورسیږو.
مرحله گفتمان خو جریان ده.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې لیکل شوی چې د دې مذاکرات وروستۍ پړاو به راتلونکې اونۍ دوحه کې وشي. د کابل هوایی ډګر چې یو مهار سلیر وی ساته د هر ډول خدمات پر وړاندې پرانستې وو، د بهرنیو عسکرو لوتو او هلته د راپی خوشو یو تخنیکی ستونزو له امله لا تر اوسه بیرته په خوانی حالت ته نه دی راوستل شوی او بشپړ فعال نه دی.
دا ازادي راډیو د خبري مجله مو هم دمروه په پاتې دو دقیقو کې تقریبا د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو ثبت شوی پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
تکم به تاسو مې اړیکنه ونی دا موږ ویل چې ولی موږ د مایبینو پیسې نه ورکوي، دلته موږ د مشکلات سره مخامخ یو چې موږ راځو چې تاسو خپل کارتونه لرو کارتونه او تاوړې دي. موږ ته طالب ان وايي چې دوی نشته بعد راځي، چې دوی نشته بعد واسه بیا دوی نشته بعد راځي، ولی موږ ته پیسې نه راکوي. دا ګران ورور ته موږ پیغام نه شرک چې دا مسلمانان یې واوري، یا دې څوک مکر سره کوي، یا دې موږ ته خپل معاش راځي کی نه راکوي، خو یا دې وروته
میدان گران طالبان ڈیر سخت اشرف غنی ریاست طالبان نو دا د موږ څه ګناه ده؟ دا د یو دوم نور کومکونه کله مو خاص د فاره یو نصف او یو نصیار ورکړي خو خو تر خو کې دي په کار او د کار یې او د عدل ته استنه ده. نو یو مو خاص به کوم کې چې دې کومه پر سر کوي دا د حق له غنه هم ته چې غواړم او سخت ګلم ول یو نصف او یو نصیار نه کېږي، ځکه چې دا یو مړي ډوډۍ کوم نه و سل ټوټه کوي او او دې قرار تر هغه کور نه رسې نه ته خنور
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ساعت 7